ジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض جرل سوانی ویم کال د دلوی دوهمه او د 2012 میلادي کال د جنوري 22مه ده. د ازاري رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې عصمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې د طالبانو د نفوذ په اړه، د فرانسې د دفاع وزیر د څرګندونو او ځینو نورو تودو مسایلو په اړه راپورونه لرو. خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د فرانسې دفاع وزیر وایي د دغه هیواد د څلورو پوځیانو له قاتل څخه تحقیقات کیږي چې عمل فردي و او که د بل چا ملاتړ ورسره و. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې تېر کال شاوخوا 10,000 افغانانو په بهر نړۍ کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده، او د ایران حکومت د اتمي وسلې د جوړولو په اړه د فرانسې د ولسمشر څرګندونې رد کړې. د خبرونو تفصیل. د فرانسې د دفاع وزیر وایي غواړي معلومه کړي چې په کاپیسا ولایت کې د یو افغان سرتیري لخوا د دوی د څلورو عسکرو وژنه فردي عمل و که له قاتل سره نور ملاتړ هم موجود و. جیرارد لانګوی پرون ناوخته په کابل کې وویل په دې اړه عاجل تحقیقات کیږي او باید چې محققینو ته له قاتل سره د لیدو په شمول ټولې اسانتیاوې برابرې وي. نوموړي ویلي نیول شوی برید کوونکی عبدالمنصور دمیژي او له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو لخوا ګمارل شوی و. د جیرارد لانګوی په وینا داسې ښکاري چې برید کوونکی په افغان ځواکونو کې له شاملېدو دمخه پاکستان ته هم تللی و. په دې اړه وروسته نور تفصیل په راپور کې لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د سولې او پخلاینې په اړه خبرې وکړې. د سی این این د راپور له مخې د افغانستان ولسمشر په دې کتنه کې مارک ګراسمن ته وویل چې د خبرو مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. کرزي دا خبره له ګراسمن سره تر کتلو مخکې پرون د افغانستان د ملي شورا ګډې غونډې ته په وینا کې هم وکړه. وی ویل چې د ده حکومت د سولې لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي.
د سولې د راوستلو لپاره د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا له قربانیو سره سره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
ټاکل شوی ده چې ښاغلی ګراسمن نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال جاوید لودین سره په یوه ګډه خبري غونډه کې افغانستان ته د خپل سفر او له افغان چارواکو سره د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه څرګندونې وکړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په 2012 میلادي کال کې شاوخوا 10,000 افغانانو په بهر نړۍ کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې په خپل راپور کې ویلي دا شمېره د 2012 میلادي کال په پرتله په 25% زیاته ده. د ادارې ویلي افغانان اندېښنه لري چې د هیواد حالات شاید په نږدې وخت کې سم نشي، او همدې ته په کتنې سره د قاچاق وړونکو په واسطه غواړي بهر نړۍ په تېره بیا اروپا ته ووځي. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې قاچاق وړونکي لندن او سویډن ته د هر افغان د رسولو لپاره تر 25,000 ډالر پورې غواړي. د نشه موادو جرمونو پر ضد ملګرو ملتونو د راپور له مخې د انسانانو د قاچاق شبکه په کلنی ډول له افغانستان او پاکستان څخه د خلکو د رایستلو له لارې 1,000,000,000 لاسته راوړي. راپورونه وایي چې تېره ورځ د نایجیریا په شمالي ښار کانو کې د اسلامي سخت دریزو په حملو کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي دي. د مرستندوی ادارو کارکوونکو ویلي لسګونه مړي له لارو او سړکونو راټول کړي دي. خو د نایجیریا د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوي چې په پرونیو بمي حملو کې یوازې 9 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې بمي چاودنو 8 سیمې په نښه کړي دي. پولیسو په کانو ښار کې چې له یوې مودې راهیسې پکې د بوکو حرام په نامه یوه سخت دریزه اسلامي ډله حمله کوي په تګ راتګ بندیز لګولی دی. بوکو حرام ډلې د تیر کرسمس په ورځ په پایتخت ابوجا کې د هغې بمي حملې چې 10 کسان یې ووژل مسؤلیت هم منلی و. د ایران حکومت پرون د فرانسې د ولسمشر دا څرګندونې چې تهران اتمي وسلې جوړوي رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست وویل د هیواد اتمي پروګرام شفاف، سوله ایز او د اتمي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په همکارۍ روان دی. مهمان پرست وویل نیکولا سارکوزي د ایران پر اولس باندې د فشار راوستو لپاره پلمې لټوي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي اخوان المسلمین ډلې د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې څه کم 50% رایې ګټلې دي. دغه کمیسیون پرون د وروستیو نتیجو د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې په اخوان المسلمین پورې اړوند د عدالت او آزادۍ ګوند د پارلمان 215 څوکۍ ګټلې. د سلاتیانو النور ډلې بیا په دوهم مقام کې 121 او لیبرال وفد ګوند په 100 کې 9 رایې ترلاسه کړې دي. د اروپا د پارلماني اسمبلی استازي وای په روسیا کې د اوسنی رژیم د ژغورلو میکانیزم ته نه بلکې په دغه هیواد کې یو رښتینی بدلون ته اړتیا ده. دې ډلې چې په روسیا کې وروستي پارلماني انتخابات څارلې دا څرګندونې پرون په مسکو کې وکړې. ټاکل شوی چې سبا دوشنبې دا ډله د روسیې د پارلماني انتخاباتو په باب خپل وروستی راپور په ستراسبورګ ښار کې وړاندې کړي. د دې ډلې مشر تینی کوکوس خبرداری ورکړ چې د وروستیو انتخاباتو پر ضد پراخې مظاهرې د روسیې لپاره د خطر یو زنګ دی. په روسیه کې د 3 دسمبر په 4 نیټه د ترسره شویو انتخاباتو پر ضد مظاهرو کې خلکو د روسیې په سیاسي سیستم کې چې له 12 کلونو راهیسې پکې صدر اعظم ولادیمیر پوتین په واک کې دی د بدلون غوښتنه وکړه. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست او گردیز کې په اف ام 100.15 سپه لا صفه وازی اوریدای شي. اوس هم د راپورونو نوبت دی. په راپورونو کې د فرانسې دفاع وزیر په کاپیسا کې پر فرانسوي پوځیانو حمله کوونکی عسکر د طالبانو غړی بولي او وایي چې پاکستان ته هم تللی و. ولسمشر کرزي یو ځل بیا د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت ګډون ضروري وباله.
د سولې د پروسې او د مذاکراتو خاوند د افغانستان ملت دی.
په ننګرهار کې ځینو پخوانیو جهادي قوماندانانو د خپل ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په کندوز کې د مختلفو قومونو ګډه شورا جوړه شوه. آسیایي پراختیایي بانک د برېښنا د یوې پروژې په اړه د مالیې له وزارت سره یوه موافقه لاسلیک کړه.
دریشت برېښنا د سولو پروژه ده او د دې ارزښت 13.4 میلیون ډالر دی.
د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د فرانسې دفاع وزیر پرون ویل هغه افغان سرتیری چې 4 فرانسوي عسکر یې ووژل د طالبانو سره و. جنرال لانګوی په کاپیسا ولایت کې ویل عبدالمنصور له تر دې وړاندې چې په افغان پوځ کې شامل شي پاکستان ته تللی و. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور پر اساس نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د فرانسې د دفاع وزیر وای هغه افغان سرتیری چې د جمعې په ورځ 4 فرانسوي سرتیری مړه او 14 نور ژوبل کړه د طالبانو لخوا اکمارل شوی و. جیرات لانګوی چې د فرانسوي عسکرو له وشل کېدو وروسته په یو بیړني سفر افغانستان ته تللی، 13 ورځې په کاپیسا ولایت کې د خپلو ځواکونو په اډه کې ویل حمله کوونکی سرتیری له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو لخوا اکمارل شوی و. د فرانسې خبری اژانس د خاغلی لانګوې په حواله وایي یو 20 کلن کس چې له برید وروسته نیول شوی دی عبدالمنصور نومیږي او له دې نه وړاندې چې په افغان اردو کې شامل شي ښکاري چې پاکستان ته هم تللی و. د فرانسې د دفاع وزیر وایي
J'espère que la prévôté qui est chargée d'instruire
de wai zehila laram haga chata ba che de mozo pada tihqiqat kawi tol malumat barabar kray shi da gharaz de le para che de pe khe pa angeza ban poshi la da qatil sara de lido asantiya ham walari pa de khatir che de amal bahir taqib kro gwaadu che pa de ze sara da malum kro che aya da yo fardi amalo aya pa de ke la bahar sa kham la tada maujudo. د فرانسې د دفاع وزیر ویلی عبدالمنصور د 2 میاشتو راهیسې په کاپیسا کې د فرانسوي ځواکونو په اړه کې و. په عین حال کې د فرانسې د دفاع د وزیر او نورو لوړرتبه مقاماتو له وروستیو څرګندونو او د افغانستان په اړه د اوږدمهالو ژمنو داسې څرګندېږي چې دا هیواد نه غواړي له افغانستان څخه له وخت نه مخکې خپل ځواکونه وباسي. دا په تېرې 1 میاشت کې دوهم ځل دی چې د افغان سرتیرو لخوا فرانسوي سرتیری وژل کېږي. په افغانستان کې فرانسوي سرتیرو ته دا وروستی مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلې چې د فرانسې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه د پاسه 3 میاشتې وخت پاتې.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ټینګار وکړ چې له نړیوالو ملګرو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه باید د سیمې د امنیت په ګټه وي. ټاکل شوی و چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه دوهم پړاو خبرې په رواني میلادي میاشت کې پیل شوي وای، خو تر اوسه پورې چارواکو د دې خبرو د پیل خبر نه دی ورکړی. یو شمیر کتونکو یې په دې باور دی چې د افغانستان حکومت اړ دی چې د دې سند په اړه موجود اختلافات هوار کړي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د یو شمیر مسایلو په اړه د حکومت او امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ اختلافات ډېر شوي دي. په دې اړه له کابل احمد زبیر ژمن راپور لري.
جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په دوستۍ ټینګار وکړ. ویل چې له لویدیځو هیوادونو سره به په هغه صورت کې د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کوي چې د سیمې د امنیت په ګټه وي. ښاغلی کرزی چې د افغانستان د ملي شورا د نوي تقنینی کال د پیل په مراسمو کې وینا کول، وویل هیواد غواړي د سیمې له هیوادونو سره هم همکاري ولري. دی وی له بل لوري مونږ غواړو چې له خپلو ګاونډیو سره د همکارۍ، دوستۍ او متقابل درناوي نه ډکې یوې سیمې کې ژوند وکړو. له همدې امله ستراتیژیک همکاري باید د سیمې د امنیت په ګټه او د ترهګرۍ د ګواښ د له منځه تلو سبب واوسي. د نوموړي دا رنګه څرګندونې تل د سیمې هغو هیوادونو ته د ډاډ ورکولو په معنا تعبیر کیږي چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند د رامنځته کېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې ایران په ډاګه له دې سند سره مخالفت څرګند کړی، پاکستاني او روسي چارواکي هم ترېنه ډاډمن نه ښکاري. ښاغلی کرزی په خپل وینا کې د افغانستان د ملي شورا غړو ته هم ډاډ ورکړ چې که له نړۍ سره د ستراتیژیکو تړونونو په اړه توافق رامنځته شي، نو د قانون له مخې به د تصویب لپاره ملي شورا ته هم استول کیږي. له پخواني پلان سره سم باید د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو د سند په اړه د دویم دور مذاکرات روانه میلادي میاشت پیل شوي وه، خو تر اوسه پورې د دې خبرو د پیل په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. خو د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ یو شمېر اختلافاتو ښایي د دې بهیر په مخ کې خنډونه رامنځته کړي وي. څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې تر څو پورې امریکایي ځواکونو د شپې عملیات نوي بند کړي، دغه سند نشي لاسلیک کېدی.
ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د ملي شورا په غونډه کې د دې مسلې ترڅنګ په دې هم ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو مشري باید افغان لوري ته وسپارل شي، کنه نو د هلې ځلې کومه حتمي نتیجه نشي ورکولی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په کابل کې له افغان ولسمشر سره ولیدل او د سولې د بهیر په اړه یې ورسره خبرې وکړې. ګراسمن له نوي ډیلي د شنبې په سهار کابل ته ورسید او د ورځې په پای کې له ولسمشر کرزی سره وکتل. ګراسمن په داسې حال کې کابل ته رسېدلې چې په د امریکا او طالبانو ترمنځ له تیرو لسو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي چې امریکایي چارواکو کې وایي دا خبرې په خورا حساس پړاو کې دي. حمید مومن په دې موضوع راپور لري.
مارک ګراسمن د شنبې په ورځ سهار کابل ته راورسېد او د ورځې په پای کې له افغان ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر کرزی له ګراسمن سره تر خبرو مخکې د هیواد د ملي شورا د دویم تقنینی کال د پرانیستلو په مراسمو کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر یو افغاني بهیر دی.
د سولې د پروسې او د مذاکراتو خاوند د افغانستان ملت دی. هیڅ پردی هیواد یا نهاد د افغانستان د ملت د دې حق مخه نسی نیولی.
افغان حکومت که څه هم په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر له پرانیستلو سره موافقه کړې، خو ویلې ده چې د دې خبرو ملاتړ به هله وکړي چې مشري افغان لوري ته وسپارل شي. خو د ګراسمن له سفر سره د پاکستاني مشرانو مخالفت له دې بهر سره د پاکستان د همکارۍ په اړه ځینې اندېښنې زیږولې. د سولې عالي شورا له دې بهر سره د پاکستان مخالفت نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان په زیان هم بولي. ګراسمن افغانستان او سیمې ته دا سفر په داسې حال کې پیل کړی چې د ځینو رپورټونو له مخې ټاکل شوی تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ اصلي خبرې پیل شي. د ځینو امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي ښودل شوي، ویل شوي چې په دې خبرو کې به چې د سولې د خبرو مقدمه بلل کېږي د افغان حکومت ځینې چارواکي هم برخه واخلي. خو دا هغه څه دی چې نه افغان حکومت او نه هم امریکا ورباندې کومه رسمي تبصره کړې.
د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې د سولې او پخلاینې په اړه خبرې وکړې. د سی این این د راپور له مخې د افغانستان ولسمشر په دې کتنه کې مارک ګراسمن ته وویل چې د خبرو مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی له ولسمشر کرزی سره د ګراسمن د خبرو د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو یو بل جګپوړي مامور چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، سی این این ته وویل چې پرون دواړو خواوو د سولې د پروسې پر ټولو اړخونو شی خبري وکړي. ګراسمن په خپل په یو خبر پانه کې ویلي په دې خوښته چې د افغانستان له حکومت سره د سلام مشورو لپاره کابل ته تللی دی. د همدراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي په هر ډول چې ممکنه وي د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ وکړي څو د دغه هیواد شخړې ته یوه سوله ییزه حل لاره پیدا شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
اوس هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د فرانسې د دفاع وزیر وایي غواړي معلومه کړي چې په کاپیسا ولایت کې د یو افغان سرتیري لخوا د دوی د څلورو عسکرو وژنه فردي عمل و که له قاتل سره نور ملاتړ هم موجود و. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د سولې او پخلاینې په اړه خبرې وکړې. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون په دې ټینګار وکړ چې له نړیوالو ملګرو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه باید د سیمې د امنیت په ګټه وي. د ملګرو ملتو د اسرائیل مخې په 2011 میلادي کال کې شاوخوا 1500 افغانانو په بهر نړۍ کې پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. راپورونه وایي چې تېره ورځ د نایجیریا په شمالي ښار کاتو کې د اسلامي سخت دریځو په حملو کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. د ایران حکومت پرون د فرانسې د ولسمشر دا څرګندونه چې تهران اتمي وسلې جوړوي رد کړې. او د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي اخوان المسلمین ډلې د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې څه کم 50% رایې ګټلې دي. د رواني خبري مجلې په دوام کې د ننګرهار د یو شمیر پخوانیو قومندانانو د غونډې په ارتباط راپور لرو. بیا کندوز ته ځو او له دې ولایت څخه د بیلابیلو قومونو د یوې ګډې شورا د جوړېدو په ارتباط راپور خبرو، خو تر دې دواړو مخکې له جاناقالي کوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
انګلستان چاپ ګاردین رسپانی پورسته غنه کې له افغانستان څخه د اوباما د وټلو یوازینې لار خبرې دي تر سره کلندې و تحلیلي مقاله لیکلي او په ورخه کې لیکي پروانه ونه کې وسلوالو په قندهار کې د امریکایي ځواکونو اړې تنګ دی بل حمله وکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن بل ډول سرګندونه وکړي او په یو متضاد بیان کې ویل ملا عمر په طالب وسلوالو کنټرول له لاسه ورکړي او کننو هغه باید په ملکی خلکو باندې دا ډول حمله سمدستي غندلې وای. ګاردین زیاتوي ملا عمر د سپتمبر د 12 متر روسي حمله په تړاو د غوښتل شو کسانو د لس په سر کې ده، خو تر ټولو عجیب خدا ده چې د ملا عمر تر قومندې لاندې طالبان لڅو کال راهیسې له امریکا سره په خبرو کې ښکیل دي مګر خبروی د توافق کومه نتیجه نه ده ورکړې. ګاردین لیکي د کندهار حمله ممکن د طالبانو هغه ډلې کړې وي چې د امریکایانو سره د طالب مشرانو د خبرو مخالفت کوي. دا حمله په ساده عبارت په یوې ستړې او ستومانه امپراتورۍ باندې یو بل غشی و چې د کارونو د چټکتیا په مقصد یې ورخوشې کړ. ګاردین زیاتوي په تیرو دوو کلونو کې د نوو طالبانو دوی ډلې د قدرت اخیستلو لپاره هڅې کوي. په امنیتي تاسیساتو، استخباراتي پوستو او د ناتو ځواکونو د انتقال په هلیکوپټرو باندې د دوی حملې ښیي چې دغو وسلوالو په افغان حکومت کې نفوذ هم کړی دی. د ورځپاڼې په باور د افغانستان چریکي ډوله جګړه که مفکوروي جګړه نه وي نو د دوهمې نړیوالې جګړې د مقاومت له غورځنګونو ویتنام، چین، کیوبا، ماو او چګوارا سره خو شباهت لري. ګاردین وړاندې لیکي کوم ځواکونو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی اس آی پر خلاف په افغانستان کې د ملا عمر د رژیم پړنګولو کې ونډه درلوده دا مهال په یو خوله یا یو آواز نه دي. ایران د اټومي مسلې په سر د لویدیز د بندیزونو په لانجه کې ښکیل دی. د شمال ائتلاف یوازې بدنه پاتې ده او مشران د کرزي د کورنۍ د غړو په څیر د ثروت او دولت په ټولولو مصروف دي او د پاکستان پوځ هیڅکله هم د طالبانو له ملاتړ څخه لاس نه دی اخیستی. ورسپانه د تحلیل پورسته کرخه کې لیکي د افغانستان د شخړې دواړه خواوې پر ځای ولاړې دي. وسلوال پوځي بری نشي حاصلولی خو د ناتو بری هم ناممکنه کړی دی. د امریکا متحده ایالات ممکن د دوی په ژبه دا برحق جګړه وګټي خو په نتیجه کې به افغانستان ویجاړ او یو 2 میلیونه نور افغانان به هم له منځه لاړ شي. په سیاسي لحاظ دا حالت عملي نه دی. په دې توګه خبرې د حل او د امریکایي ځواکونو د وتلو یوازینی ممکنه لار ده. واشنگتن پوسټ ورسپانه په افغانستان کې په خزو باندې د جنسي تیری او د قربانیانو د بندي کېدو مسلې څېړلې او د ګلناس په نامه د هغې افغان خزې مسلې راپورته کړې چې د یو ظالم سړي لخوا ور باندې جنسي تیری شوی و. پر ځای د دې چې هغه سړی ونیول شي او سزا ورکړه شي، دا بې وزلې ښځه زندان ته اچول شوې وه چې وروسته د بشري فعالانو د هلو ځلو په نتیجه کې د جمهور رئیس حامد کرزي په فرمان له بنده آزاده شوه. ورځپاڼه زیاتوي د خواشینۍ خبره دا ده چې د ګلناز مسله د غلطو اصولو یا اجراءاتو یوازینۍ نمونه یا نتیجه نه ده، بلکې د دې څرګندوی ده چې د افغانستان په زندانونو کې د ښځینه بندیانو له نیمایي څخه زیات شمېرې د اخلاقي جرمونو په نامه د بند شپې سبا کوي.
په ننګرهار کې د مخکنیو جهادي قمندانانو، سیمه ایزو مشرانو او د ملي شورا غړیو په یوه غونډه کې په حکومت انتقادونه وکړل چې قانون په ټولو یو ډول نه تطبیقوي او د دوی په حاکمیت کې د خلکو د ځان او مال تحفظ یقیني نه دی. له جلال آباد محمد داود وفا راپور رالېږلی.
د ننګرهار ولایت جهادي قمندانانو او سیمه ایزو مشرانو په یوه لویه غونډه کې وویل په دغه ولایت کې قانون نه تطبیقیږي، د ټولنې په هره طبقه کې په بې دفاع خلکو ظلمونه کیږي او د اداري فساد له امله ولسونه ډیر په تنګ شوي دي. دا غونډه د مخکنیو جهادي قمندانانو شورا رابللې وه. دا وخت د ولسي جرګې غړي قمندان حضرت علي وویل
خلکو به مخکې اطرافونو نه بې امنیتۍ نه دغه کېده تکلیف کې وو، اوس چې ښار ته راشي په دننه په ښار کې بې امنیتۍ موجود ده. ولایتي چارواکي چې جدي او کمیسون جوړ کړي، هر سوچ غیر قانوني کار کوي، اول د خپل ځان باندې اصلاحیت راوړي.
د ننګرهار د سپین جمعه خطیب مولوي مرزا وویل یو شمېر خلک د اداري فساد له امله له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوي.
بعضې داسې وو چې څارنوالۍ کې خپل ځمکې خرڅې کړې، په شینوارو کې دلته مولوي صاحب ناست دي او کډې وکړې دې ځینې لاړه، هغه تا ته دغه یو
سوداگر ڈاکٹر مخلص ویل پہارا ادارہ کی ورتستون زی معلومی دی خلو ڈارہ نشی ویلے
ننچ منگا زوری گو ننچ منگا دردی گو متاسفانہ دلتا دا قانونیت قانون حاکمیت نشتا دلتا ہاگا واقعی چارواکی چھ زمون دلتا دواشی او مون راشو آگوی تخپل یو شکایت ویل آگا زمون شکایت ویل متاسفانہ نشتا.
ننګرهار مرستیال ولی محمد انیف ګردیوال هم په دغه غونډه کې وینا واوروله. دا هم تاییدوله چې د قانون تطبیق ضروری دی.
یو نیمه کډی رضایت کیږي چې قانون په غریب تطبیقیږي، په مالدار او زورځواک باندې نه تطبیقیږي. دغه یو لوی مشکل دی چې خلک همیشه په دغه سوال سره مخ دي په دې ټول ولایت کې چې موږ یو ورو چې دا ولې داسې کیږي، یعنی دا تر یو حده پورې کېدای شي واقعیت وي.
په ننګرهار کې دا لویه غونډه په یوه پریکړه لیک پای ته ورسېده چې پکې ویل شوي وو چې د ولس د صبر کاسه ډکه شوې او که د قانون تطبیق او د خلکو د مال او ځان تحفظ یقیني نشي، ښایي حالات لا ډېر دورانې
په کندوز کې د بیلابیلو قومونو شورا جوړه شوه. تر دې مخکې په دې ولایت کې بیلابیلو قومونو جلا جلا شوراګانې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې د مختلفو قومونو ګډه شورا جوړیږي. نور محمد سیمی په اړه راپور راستولی.
په کندوز کې د بیلابیلو قومونو د ګډې شورا د جوړېدو هدف دا دی چې په دغه ولایت کې د میشتو قومونو ترمنځ د شخړو د عادلانه حل سره سره د دوی ترمنځ سوله او یووالی راولي او د ټولو قومونو حقونه په مساویانه توګه تامین کاندي. دغه خبره د کندوز د بیلابیلو قومونو د ګډې شورا رئیس ډاکټر بریالي شیرینزاده په هغه غونډه کې څرګنده کړه چې د دغه شورا د رسمي پرانیستلو په مناسبت جوړه شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه شورا په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې دمخه په کندوز کې د ځانګړو قومونو ځانګړي شوراګانې هم جوړې شوې دي. د دغه پرانیستونکې غونډې یو تن برخوال استاد عبدالقادر خان د دغه شورا نوم ځکه ښکلی وباله چې د دښمنانو پر هلو ځلو یو کلک ګزار دی. ده وویل د دې شورا مؤسسینو دا خبره ښه درک کړې ده چې دښمن موږ په بیلابیلو نومونو سره بیل کړي یو چې ګټه یې نور وړي او بدبختي یې موږ ته رارسیږي. د شورا یو بل تن غړي حاجي محمد اکبر داسې وویل
فاحش له تمامو علما او سپینګیرو ځوانانو او مختلف قومونو د دې ولایت نه داده چې په خدمت د دې خلکو کې دغسې اتحاد اتفاق او وحدت وغواړي.
په کندوز کې د عدلیه وزارت استازي ښاغلي بایزاوي هم دغه شورا تایید کړه او هغه یې د ټولو قومي شخړو او تعصباتو د حل یوه ښه کلي وبلله. داسې وویل زه د عدلیه وزارت په استازیتوب دغه شورا د عدلیه وزارت د کورنۍ یوه غړی بولم او په داسې حال کې چې زه هم ځان د هغې یو فعال غړی ګڼم وایم چې ټول انسانان یو له بله مستقیمې اړیکې لري، که پښتون دی که تاجک که هزاره او نور، ټول قومونه یو رنګ وینه لري او په دینی لحاظ سره ورونه دي. هیریدلی شي چې د دې شورا یو لوی هدف روغې جوړې ته د مخالفینو رابلنه هم ده.
از ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راديو څخه خبرې و بجې او 15 دقیقې دي. د افغانستان د مالی وزارت او د آسیا پرختیایي بانک ترمنځ د نږدې 15 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. دغه تړون پرون په کابل کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخل والا او آسیایي پرختیایي بانک د افغانستان د څنګه مشر رابرټ رینګر ترمنځ لاسلیک شو، چې له مخې به د هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې ډېر شمېر کورنۍ د برېښنا لاسانتیا برخمنې شي. په دې هکله نورحال د جمیلې ظریف په راپور کې واورئ.
تمه ده چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به په سیمه کې شاوخوا 70,000 کورنۍ د برېښنا له اسانتیا څخه برخمن شي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د آسیا له پرختیایي بانک د افغانستان د څنګې له مشر سره د دې تړون له لاسلیک کولو وروسته خبریالانو ته وویل چې دا پروژه به د افغانستان د برېښنا د شرکت لخوا پلی شي.
موږ ډېره مهمه پروژه چې هغه د ګرش د برېښنا د سولو پروژه ده او د دې ارزښت 15.4 میلیون ډالر د دې قرارداد امضا کوو. د دې پروژې زیات مقدار پیسې چې تقریبا 3.5 میلیون ډالر شاوخوا کېږي د آسیا د پرختیایي بانک لخوا 40 میلیون ډالر به د افغانستان د حکومت د طرفه همدارنګه حدود 2.2 میلیون ډالر د دنمارک د حکومت د طرفه به تمویلیږي.
د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې د برېښنا د غځولو لپاره د تړون په داسې حال کې لاسلیک کېږي چې د سیمې خلک که څه هم په خپل ولایت کې د برېښنا د تولید مهم بند لري، خو له اوږدې مودې راهیسې له هغه څخه ګټه نه شي پورته کولی. د آسیا د پرختیایي بانک د افغانستان د څنګه مشر روبرټ ترینکر هم دا تمه وښودله چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به په سیمه کې د برېښنا د نه موجودیت له کبله د خلکو ستونزې هوارې شي.
راتلونکي کې به زموږ د پانګې اچونې پروژې د افغانستان په مرکز ولایتونو کې د برېښنا د توزیع په برخه کې وي. د آسیا پرمختیایي بانک په افغانستان کې د زیربناو جوړولو ته ژمن دی او موږ په وخت سره د دې پروژو د عملي کېدو په تمه یو.
د آسیا پرمختیایي بانک د افغانستان په بیارغونه کې یو له مهمو مرسته کوونکو ادارو څخه دی، چې د ښاغلي رینکر په وینا هر کال یې شاوخوا 300 میلیونه ډالر مرسته کوي.
د روانې خپرونې په وروستیو شیبو کې ستاسو پیغامونه چې اس ام اس کړي مو دي هغه هم در اورو. خو اوس د خلکو پیغامونه.
زما نوم نعیم. پارلمان د هغه چې څنګه چې اتفاق نه وي کنه دغه پارلمان هیڅ نه جوړیږي نو، او څنګه هغه وخت چې اتفاق د دې ترمنځ پیدا شو بیا هر شی جوړیږي.
احسان الله، پارلمان اساسي خبردار ده چې د وزیران کوم دوی نه رایه اخیستل کېږي، دا باید چې دوی په وخت باندې خلاص کړي. سږ کال باید چې اول دوی مخکې له مخکې نه بودجه تصویب کړي. د بودجې مشکل حل کړي. بعضې نور ته مشکلات ډېر زیات دي په دې وطن کې، بعضې لکه بعضې وزیران دي ډېر خصومتونه لري. دا مشکلات د وطن سره د دوی مخدوي څه دا حل کیسمه ده. مخکې موږ په غونډه کې جلال آباد کې ناسلو، دا د وکیلانو لاس 15 نفر وکیلانو غلي او د دې په اړه کې غږیدل. یو وخت موږ دا کار وکړو، دا کوم عمل کې هیڅ کار نه کیږي او بس په عمل کې خلک د وشن نه کار وخت لري.
محمد ګل ولا سکر بعد د کارو کې سات 13 کار نه باید په تجربه واخلي. کوم کارونه سي کوم شباب کوم ساويز دنه سوي بعد هغه تکرار نه کی، او د مظلوم ملت باید د کارو کې سي د مظلوم ملت باید د جنجال او د مشکلات نه خلاص ال خیر سره کړای وي. خو نتیجه به مثبت وي. دنه معلومه کی سي مثبت کار نه دا کړای په خامخانو خلکو باندې باید زرو سويزي وطن باندې زات سوي د آینده اولاد د وطن لپاره باید کوشش وکي سي خدمت وکي.
خبری مجله اوری.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوری. اوس هم ستاسو را لېږلې پیغامونه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
نیکمل د ننګرهار ولایت څخه لیکلي چې په قطر کې چې کوم دفتر د طالبانو لپاره جوړیږي دا ټول د امریکا سیاست دی چې د افغانستان لپاره نتیجه نه لري. شایسته خان د لوګر ولایت د بادخواب شانی د درویش لیکلي څخه لیکلي چې دلته ډېرې زیاتې واورې ورېدلې دي او 15 تنه ماشومان په شهادت رسیدلي دي. هیله ده چې زما ژغ تر چارواکو پورې ورسوي. سلام جان د کندهار ولایت د سپین بولدک څخه په راستولي پیغام کې لیکلی چې په کندهار کې هم واوره وسوه. دا د وچکالۍ د پای ته رسېدو نښه ده. رقیب الله د میدان وردک د جیلک د سیمې څخه لیکلی دي چې د معارف له وزارت څخه هیله لرم چې موږ ته ولې هر کال د معارف کتابونه بدلوي. هیله ده چې کال په کال تدریسي کتابونه بدل نشي. له همدې سره زموږ د دې خبرې مجلې وخت پای ته رسیږي، خو بله خبرې مجله دا پیلېږي ځکه چې